دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته.
ویان احمد الله چیوال ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه د افغانستان په اړه د تړلو دروازو شاته غونډه کړې. امنیت شورا په داسې وخت کې دا غونډه جوړه کړه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مشر مارټن ګریفیتس له ورسره پلاوي سره په کابل کې دی او د طالبانو له چارواکو سره یې لیدلي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي و ویان سټیفن دوجاریک پرون خبریالانو ته وویل چې ګریفیتس به د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سفر په اړه جزئیات شریک کړي. د مارټین ګریفیتس په مشرۍ د ملګرو ملتونو پلاوی د افغانستان بشري وضعیت ته تر اندېښنو وروسته او د طالبانو له لوري په نادولتي مؤسسو کې د میرمنو د کار له بندیز وروسته کابل ته ولاړ. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د هغو کوچنیانو شمیر چې له سختې خوارځواکۍ کړېږي سږکال 15,000 ته د لوړېدو اټکل کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام په باور به سږکال 2,300,000 نور کوچنیان هم په خوارځواکۍ اخته شي، خو وضعیت به حد نه وي او په دې منځنۍ خوارځواکۍ به سږکال 340,000 میرمنې هم اخته شي. د ډبلیو پی ویان فیلیپ کرو په کابل کې رسنیو ته وویل که چېرته په افغانستان کې د دریم کال لپاره هم وچکالی شو نو په دې شمېرو کې ممکن روان کال 40% زیاتوالی راشي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په افغانستان کې په جنګي جرمونو ټولو تورونو ته د سزا او د دوی د محاکمې غوښتنه کړې. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي لکه څنګه چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د احتمالي نړیوالو جرمونو په اړه خپلې څېړنې پیلوي، نو اړینه ده چې د دغه ډول جرمونو ټولو قربانیانو ته عدالت ورکړل شي. د سازمان په یوه اعلامیه کې چې د 2013 کال د جنوري په 28مه د طالبانو لخوا د جمهوریت روغتون په مخ کې د ځانمرګي برید د قربانیانو په یاد خبره کړې ویلي، د شخړې د یو اړخ په کړنو تمرکز او د اصلي قربانیانو له پامه غورځول به عدالت ته د رسیدو مخه ونیسي. ازبکستان افغانستان ته د پخوا په پرتله نیمایي برېښنا ورکوي. د کابل برېښنا رئیس حکمت الله خونزاده پرون ویلي چې ازبکستان د 250 میگاواټه برېښنا په ځای اوس 100 میگاواټه برېښنا افغانستان ته صادروي چې له دې سره ستونزه نشي حل کېدی. په کابل کې د صنعتي پارک شاوخوا 50% انرژي د ازبکستان له وارداتي برېښنا تمویلیږي. نږدې 2 اونۍ مخکې افغانستان ته د ازبکستان صادراتي برېښنا په بشپړ ډول پرې شوې وه. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. هند پاکستان ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو پر سر د اختلافاتو د هواري لپاره خبرو ته د چمتووالي لپاره 3 میاشتې وخت ورکړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د هند دیوی حکومتي سرچینې په وینا نوې ډلی د اسلام آباد غوښتل چې د اوبو د شراکت پخوانی تړون باید بدل شي او په لانجو کې د دریمګړي مداخله هم نه وي. د رایټرز اجانس په باور دا وړاندیز به اسلام آباد وزوروي. د اتومي وسلو د دغو دوو ګاونډیو دښمنانو ترمنځ لکلو نو راهیسي د اباسین سند په سر د برېښنایي بندونو د جوړېدو په سر باسونه روان دي. د اباسونو د کشمیر په سر د دواړو لورو اختلافات پسې زیات کړي دي. پاکستان اندېښنه لري چې د هند لوري د اوبو بندونه به د اوبو جریان ټکنه کړي. نصرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په پام کې لري په دې هیواد کې د هنګری سفیر د اوکراین په اړه د هنګری د ولسمشر د څرګندولو له امله احضار کړي. هنګری پر روسیې د بندیزونو په خاطر په وار وار پر اروپایي ټولنې نیوکې کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون پر فیسبوک لیکلي چې اوربان له خبریالانو سره د خبرو پر مهال اوکراین داسې یو ټاټوبی بللې چې هیڅوک نه پکې اوسېدل او له افغانستان سره یې تشبیه کړي. د هند هوایی ځواک د 2 جیټ الوتکو په سقوط کې 1 پیلوټ مړ او 2 نور ټپیان شوي. په روسیه کې یوې جوړې شوې سوخوی 1.5 جیټ الوتکې او د فرانسې سخت میراج 2000 جیټ الوتکو ظاهرا د نوې ډیلي په جنوب کې سره ټکر وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د هند حکومت هڅه کوي خپل وسلوال ځواکونه عصري او د پیچلو امنیتي ګواښونو په وړاندې مبارزه وکړي. یو بریدګر نن د بیت المقدس په ختیځ کې په 2 کسان ټپیان کړي. تر دې مخکې یوه فلسطینی سړی د جمعې په ورځ د یهودانو له یوه عبادت ځای د باندې 1 کسان ووژل. دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو خونړی برید بلل شوی. د فرانسې خبری اژانس له مخې د یهودانو پر کنیسا د یوه 20 کلن سړی ډزې د یهودانو د عام وژنې هولوکاست د نړیوالې یاد ورځې پر مهال شوي. دا شانس په وینا دا پیخه د فلسطین او اسرائیل په شخړه کې ډراماتیک زیاتوالی ښیي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ شنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ته
د روغتیا نړیوال سازمان د بدخشان ولایت د واخان پولیسوالۍ کې د سخت یخنۍ او تنفسي ناروغیو له امله د ولسو تنو مړینه تایید کړې ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د بدخشان ولایت د مرکز واخان ترمنځ د سړک د نشتوالي له امله تاجکستان له لارې د ولسوالۍ ته روغتیایي ټیمونه استولي او اوس په دغه ولسوالۍ کې د ناروغۍ کنټرول شوی. اکرام شینواری رپورټ را لېږلې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د سیمه ایزو روغتیایي چارواکو له قوله د افغانستان او چین ترمنځ سرحد سره نږدې د بدخشان ولایت د واخان په ولسوالۍ کې په وروستیو ورځو کې د سختې تنفسي ناروغۍ له امله دولس تنو مړینه تایید کړې ده. افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې په دغه ولسوالۍ کې د سختې تنفسي ناروغۍ ونوي پیښې ثبت شوې دي. د دغه سازمان د معلوماتو پر اساس اوس مهال سیمې ته روغتیایي ټیمونه تللي او د دغې ناروغۍ ناروغان ته د روغتیایي خدمتونو په چمتو کولو بوخت دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د لارو خرابوالی او سړې هوا د واخان ولسوالۍ اوسیدونکو ته د روغتیایي خدماتو رسولو په برخه کې لوی خنډونه راولاړ کړي، خو د دغو ستونزو سره سره دغې سیمې ته روغتیایي مواد او درمل رسیدلي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان عمر ویلي چې د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ د پامیر کلان سیمې کې د یوې سختې تنفسي ناروغۍ تر خپرېدو وروسته دغې ولسوالۍ ته د تاجکستان له لارې روغتیایي ټیمونه لیږلي دي.
شان ولایت واخان ولسوالۍ په پامیر کلان سیمه کې د ډېری زیاتې سړې هوا له کبله او هلته د تنفسي سیستم د ناروغیو له کبله موږ ته چې څومره معلومات را رسیدلي ول، تیر ورځ ځینې هیوادوالو خپل ژوند له لاسه ورکړو. زموږ روغتیایي ټیمونه د تاجکستان لارې هلته سیمې ته ځانونه رسولي دي. د درملو انتقال هم تر سره شوی ده، هلته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. بدبختانه چې زموږ تقریبا د ولس په شاوخوا کې هیوادوالو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا چې هلته هوا ډېره زیاته سړه ده همدا علت شوی ده چې زموږ ځینې هیوادوالو خپل ژوند له لاسه ورکړی.
طالبانو د حکومت دا مرختیا وزارت وویل چې اوس تن ناروغي په سیمه کې تر کنټرول لاندې راغلی ده.
البته دغه حادثه یوازې د وخان ولسوالۍ په پامیر کلان سیمه کې رامنځته شوی و چې زموږ د روغتیایي ټیمونو د معلوماتو په اساس هلته وزي ناروغانو وضعیت د ډاډ وړ ده، کوم ستونزه نشته.
د بدخشان ولایت د وخان ولسوالۍ چې د افغانستان او چین ترمنځ په سرحد کې ولري پرته ولسوالۍ ده، تر اوسه دغه ولایت د مرکز او د دغه ولسوالۍ ترمنځ سړک هم په اساسي ډول نه دی جوړ شوی. کابل کې ځینې ډاکټران وایي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د تنفسي ناروغیو پیښې په سره یې ډول زیاتې شوې دي. په یو دولتي روغتون کې معذب ډاکټر عبدالحسیب نصرت د شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې دغه ناروغي د افغانستان په ځینو سیمو کې د پاخه عمر کسانو او ماشومانو کې زیاته شوې ده. ښاغلي نصرت ویل د دغو ناروغیو د زیاتېدو یو علت په ماشومتوب کې د واکسینونو نه کول دي. په ځانګړي ډول د شري واکسین د سینه او بغل او ځینې نور واکسینونه چې د ماشومتوب پر مهال تطبیق کېږي او د بدن معافیت لوړوي. په افغانستان کې روان ژمی په تېرو لسو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی ښودل شوی دی. د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د پنجشنبې په ورځ د ریټرز خبري اژانس ته ویلي چې افغانستان کې د جنوري د میاشتې د لسم څخه تر اوسه د سړې هوا له امله 1200 تنه مړه شوي دي. د دغه وزارت وین شفیولا رحیمي ویلي چې په دغه شمیر کې 3 اتیا په تیره اونۍ کې د سړې هوا له امله مړه شوي دي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیوي خبرونه درولې دي. قطر دی وروسته امریکا غاک په پورج منتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپل خبرونه ته دوام ورکوي.
د بشری حقوقو د سار سازمان په افغانستان کې په جنگي جرمونو ټولو تورونو ته د سزا او دوی د محاکمې غوښتنه کړې. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي لکه څنګه چې د جرمونو نړیواله محاکمه په افغانستان کې د احتمالي نړیوالو جرمونو په اړه خپلې څېړنې پیلوي، نو اړه ده چې د دغه ډول جرمونو ټولو قربانیانو ته عدالت قائم شي. په موکړې د رپورټ ته
د بشری حقوقو څار سازمان په تیر څو کلونو کې د هغو ټولو کسانو د محاکمې او ورته د سزا ورکول غوښتنه کړې چې په جنگي جرمونو تورن دي. دغه سازمان وایي یوازې په 2018 کال کې لږ تر لږه 10,000 ملکی افغانان وژل شوي او ټپیان دي.
په 2017 کال کې له 100 زیات ملکی افغانان په وحشیانه توګه ووژل شول یا هم ټپیان شول. زیاتره دا بریدونه د طالبانو یا داعش ډلې لخوا ترسره شوي دي. په جګړه کې ملکی کسانو ته مخ په زیاتېدونکي توګه تلفات اوښتي دي چې د جګړې په لومړیو کلونو کې موږ داسې وضعیت نه و لیدلی.
د بشری حقوقو تر سازمان په لامی کې د 2013 میلادي کال د جنوري په 20مه د کابل په صدرت سلولار کې د جمهوریت روغتون مخته په یو امبولانس موټر کې د شوی انتحاري بریټ یادونه کړې چې مسولیت طالبانو منلو نږدې سلطنه پکې وژل شوی او لزګون نور ټپیان شول. د بشری حقوقو د تر سازمان په دې اعلامیه کې د هغې انجلۍ یادونه کړې چې لبریټ ورسته لستر ګوینی روان وی او ویل چې کوڅله مړو ډکوا حڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبان نظر هم واخلو خو د نظر ورکولو څخه ډډه وکړه. د بشري حقوقو څار سازمان هم دا ډول په ځینو پیښو کې مخکنی جمهوریت دولت متحده ایالات او د استرالیا په ګډون یو شمېر هیوادونه هم د ملکی تلفاتو اړولو برخه کې پړه غني. د سازمان په لامه کې راغلي کله چې په 2020 میلادي کال کې طالبان واک ته رسیدلی په افغانستان کې په یو لړ مجازاتو او د خلکو په تریتم کولو لاس پورې کړي او دغه شانې داسې سیاسي پالیسی رامنځته کړي چې لمخې د ښځو او نجونو حقونه محدود کړي.
ما دشمنان اندیشه و در واقع اهداف سیاسی خود میدانند و به بهانه های غیر منطقی و مختلف دست به خشونت علیه زنان و خانه نشین ساختن آنان زده و این کار در واقع باعث شده است که وکلای مدافع به خصوص زنان در معرض تهدیدات جدی امنیتی قرار بگیرند که از آن جمله میتوان به آزادسازی مجرمین و متهمین توسط آنان اشاره کرد که در آغاز حکومت خود اینا چنین کار را انجام دادند و این خود باعث شده که وکلای مدافع در واقع در خفا زندگی کنن یا هر روز مکان زندگی خود را تغییر بدن، زیرا مجرمین همیشه به دنبال خالی کردن عقده های خود و یا انتقام گیری.
کته هم طالبانو در راپورن رد کړی خو د ملګرو ملتونو په ګډون بلابلو نړیوالو سازمانونو ویل چې طالبان د خپل مشر د بخښنې فرمان نه دی عملی کړی. د طالبانو حکومت د زندانو چارو عمومي رئیس محمد یوسف مصری وای طالب چارواکو په تیرو 13 میاشت کې څه باندې 9000 کسان د غلا او اختطاف، قتل او اخلاقي جرمونو په تور نیولې دي. په دغه زندانیانو کې شاوخوا 1000 خزې دي.
اسلامي امارت د بنجانو د بشري حقوق څخه داسې ساتنه کوي چې یو خو هغه اسلامي بشري حقوق چې مشتفه اسلام کې راسپارل شوی دی هغه مشرتابه په یو ندیر شمادهیزم لایحه کې راست جوړ کړی دی. بیا موږ ته راستولی په هغه کې داسته چې بنجانو سره به ښه سلوک کوي په مجموع کې او تازه هوا به ورکوي.
طالب چارواکي دا کوي چې هغوی هیڅ سیاسي بندي نه لري او په خبره ټول بندیان د جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي. هغه ادعا چې د خپلواکو سازمانونو لخوا رد شوی ده. خو د بشري حقوقو څار سازمان په څیر ډلې ادعا کوي چې طالبان د داعش ډلې اړوند او یا خپل نور وسلوال مخالفین د دې پر ځای چې بندي کړي هغوی وژني، خو طالبانو مخکې ورته راپورنه رد کړي دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پورې د امریکا غا غاښنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا په ټیکساس ایالت کې د افغانستان د پوز نیول شوی په خوانی سرتیر چې اوس د غیالت په زندان کې نیول شوی او آزاد شوی دی. اوس د امریکا پوز په امریکا کې د پناه اخیستلو په اړه ورسره مرسته کوي. په موکړې دی رپورټ ته
له هغه وروسته چې واسي صافي ته د خپل پوزي خدماتو په بدل کې د دوی ویم لاټړې د امریکا د استازو مجلس غړي شیلا جکسن میډال ورکړو، نو موري د خپل ورور او وکیلانو خوشاله نه په مسکا سره بدرګه کړ.
د یو داسې چا په توګه چې په افغانستان کې د امریکایي فوجانو سره اوګه پوګه د ترګري سره په جګړه کې او جنگیدلم، زه اوس د بهیر د راتلونکي پړاوونو په اړه هم هیله مند یم. زه هیله مند یم چې په امریکا کې به زما د اوسېدو او د امریکایي ژوند خوب رښتیا شي. د تاسو ټولو مننه.
ثانک یو سو مچ. ثانک یو ایوریون. ثانک یو.
وویشتلن واسه ساپه د ټکساس د پولی لاري له مکسیکو امریکا ته د ناقانون را وختلو له امله له تیرو څو میاشتو را په دې خوا د امریکا په یو فدرالي زندان کې شپې او ورځې سبا کولی. د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د استخباراتو په برخه کې د دندې د ترسره کولو د مخینې له امله د طالبانو له ویرې نوموړی له افغانستان څخه د 2021 کال په اګست کې راوتلی و. له محکمې د برات اخیستلو وروسته په ټکساس کې نوموړی د خپل ورور سمیع الله ساپي سره یو ځای شو.
Today a wrong has been made.
نن یو ناسم کار سم شو. زه غواړم له ټولو هغو خلکو نه چې د عدالت تر لاسه کولو په دې لاره کې نه ستړي کېدونکې منډې ترې کړې دي مننه وکړم.
To secure justice for my brother.
د واسي صافي قضيه لمړي د ټکساس په یو ورځپاڼه کې خبره شو. په دغه راپور کې امریکا ته د سفر پر مهال د وهلو او شکنجې له امله د واسي صافي د مخې د غاښونو د ماتېدو او د خي غوږ د کڼېدو کیسه نشر شوې وه. راپور وروسته واسي صافي د یو شمېر امریکایي سیاستوالو پام ځان ته واړولو.
امریکایانو یو ژمنه کړې وه او دا د هغه ژمنې پوره کړه. دا هغه دلیل دی چې له امله یې موږ دلته ولاړ یو. دا دواړه وروڼه په جګړه ځپلي هېواد کې ستر شوي. دوی د امریکایي سرتېرو سره وخت تیر کړی. دوی مهم دي. ستاسو جنرالان په دې پوهېږي. زه له دې امله چې تاسو ته په خیر راغلی ویم خوشحاله یم.
واسي صافي وایي چې په امریکا کې د اوسېدو د ارمان یوه برخه یې دا ده چې په امریکا کې کار وکړي او د خپلې کورنۍ هغه غړي چې په افغانستان کې پاتې دي د هغوی سره مرسته وکړي او یوه ورځ ټوله کورنۍ سره یو ځل بیا یو ځای شي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خپرونې درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اورېدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
په پاکستان کې میش افغان کډوال وایي د انفلاسیون سپې د دوی ورځنۍ چارې هم ځپلې دي. په مکړی د مسکا سپې د رپورټ ته
د پاکستان اقتصاد په کمساری ډول مخ په زوړ روان دی او ولس د بیوزلۍ غېږې ته وړي. په پنغالو کې میشت افغان کډوال چې له ګڼو ننګونو سره مخ دي وایي چې د انفلاسیون له امله د ورځې یوازې 3 وخته ډوډۍ ترلاسه کوي. د خزانه په نوم په دغه کم کې شاوخوا 750 کورونه دي چې په کې څه د پاسه 2000 افغان کډوال میشت دي. دغه کډوال وای د ګرانۍ له امله نه خپل روغتیا ته پام کولای شي او نه هم د خپل ماشومانو د زده کړو اړتیاوي پوره کولای شي.
اوس ګرانۍ دومره سي وشوي چې افغانان د پاره دلته وظیفې نشته دي او هغه چې کوم دیاړی مار خلک دی هغه په منډیانو کې سبزی خرڅ یا د نور دیړنې کې ټاټکی کارونه کوي. ډرایوران دي نو هغه د دې دغه اوسنۍ مشکلاتو سره ډیر زیات لاس او ګریوان دي، ځکه چې مشکلات دومره سي وشوي چې خپل خلک خپل صحتونه فریقي دي، خپل صحت ته پاملرنه نه کوي، خپل ماشومان ته پاملرنه نه کوي، ځکه چې نشي کولای چې هغه وړه وخلي وړي وخلي نور د کور ضرورتونه پوره کړي.
مونږه ګرانۍ ډیر زیات ځپلي، ځکه په خوا به چې وو نو چې یو کس به 1000 روپۍ دیړي اغستله نو هغه به تقریبا 800 روپۍ مصرفولي او 200 روپۍ به بچت کو. اوس چې 800 روپۍ دیړي وخلي پاغي باندې هیڅ نه کیږي. د کور مشکلات ډیر زیات شوي دي.
په دغه کمپ کې افغان هټیوال د خوراکي توکو په ځنګړې توګه د وړو د بېو لړ وړوالي شکایت کوي.
وخت مشکل چې دا دی وړو دا د غریبانو خلک دی، مطلب کو ځان د کار او کاږي، مطلب د نور دغه ورته پیدا کیږي او کني مطلب یو ورځ مکمل د دې په وړو باندې لګيږي او د وړو په څیر بغرز کنه او دا پیاز او دا ټماټر شو مطلب غوړي شو د هر څنګه څه بس پرز مطلب پوښتېږي او کمیږي نه.
په پاکستان کې د انفلاسیون کچا هر کال په بیساری ډول لوړیږي. اقتصاد پوهان وایي په پاکستان کې د نرخونو د لوړیدلو تر ټولو مهم لامل د پاکستان سیاسي بې ثباتي او په کورنیو تولیداتو کې د پام وړ کموالی دی.
سیاسی چې کم انسټیبلټی دا انسرټینټی دا هغه د وجه ملک کې چې د ګرانی ډیر زیات راځي څه چاته پته نه لګي چې مستقبل کې پلان څه دي نو د هغې د وجه چې د ډالر قیمت هم ویریشن کیږي چې څومره زیات د ډالر ویریشن کیږي دومره زیات ګرانی به وي پاکستان ایکسپورټ ډیر زیات کمه شوې ده امپورټ ډیر زیات شوې دی امپورټ چې زیاتیږي بهر نه پروډکټس راځي لازمي خبر ده ډالر کې پونډ کې یورو کرنسی کې او چې کله پاکستان روپیز کې کنورټ کیږي پاکستانی کرنسی چې دی سیاسي غیر استحکام د وجه چې دی هغه ورځ پر ورځ غورځيږي
د پاکستان د سایه د ادارې د راپور لمخې په دې ونی کې په پاکستان کې د انفلاسیون کچا د 0.44% زیات والی سره یو د 6.15% ته رسیدلې او اټکل کیږي چې نور هم بل ورشي شنن کې وایي چې د اقتصاد ثبات لپاره سم او اوږدمهاله پالیسی جوړ نه شي هیواد به له سقوط سره مخ شي مسکا صاحبای امریکا غږ پیښور
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالو په خو بیا شدت موندلې د پنځمې پورس په لیدزه غړو د اسرایلی قواو د خونې بریټ نه پس د جمعې پورس ختیځ بیت المقدس کې يهودانو په مذهبي مرکز خونې بریټ شوه نور تفصیل په دې رپورت کې اوري د جمعې پورس ختیځ بیت المقدس کې د يهودانو په مذهبي مرکز د توګه لک تر لګه و اسرایلی سرتیري وژل شوې دي اسرایلی پولیس وایي چې حمله کوونکو د عبادت کوونکو دراوته انتظار کړی او بیا یې ډزې کړې حمله کوونکو هم هغه ځای وژل شوې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حمله یو سرګند تروریستي عمل بلل دي د دې په خینه سوشي ویروس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بیان مرستيال ویل چې دا بلت سخت دردونکې دي او د اسرایلو د امنیت په اړه د امریکا ژمنتیا لا هم هغه څه قوي ده نو موږ ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د پلان سره سم یک شنبه دوشنبه او سه شنبه پورزو مصر اسرایلو او لویدیځ غاړې ته سفرونه وکړي بلې خوا فلسطینیانو د جمعې پورس بیت المقدس کې او د بنشمبې پورس د لویدیز غړې د جنین په مهاجر کمپ کې په هغه ځای کې احتجاج کړی دی چېرته چې اسرایلی قواو برید کړی و فلسطینی مامورین وایي چې د برید کې د وی سپینسرې ښځې په شمول لږ تر لږه نه کسان وژل شوي اسرایلی پوځ په خپل یو مطبوعاتي خبر پاڼه کې د اسرایلی سرتیري په کیمره ثبت شوي ځانه خودلی او وایي چې دوی په دې برید کې د اسرایلي جهاد په نوم ترګری ډلې هغه کسان په نخښه کړي چې په اسرایلو حمله کې لاس لرلو د فلسطینیانو د ولسمشر محمود عباس ویان د غبرت یو ستره فاجعه بللي او درې ورځې پاتې اعلان کړي
ضوء العدوان المتكرر زمن بخلقو د اسرائيل د روسي پر لبسي حملو نو روس ته مونږ داسې غنو چې د اسرائيل د قابض دولت سره د امنیتي همکاري تړونونه نور ختم شوي دي
بلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په منځني ختیځ ته د خپل سفر په مهال د فلسطینی اسرائیلي او مصر چارواکو سره د بشري حقوقو او د دیموکراسي د اقدارو د ساتنې په موضوعاتو خبرې کوي ځینې سارون کې بده فکر دي چې د اسرائیلو د صدر اعظم مقام ته د نتنیاهو بیرتراتک او کابینه کې د خلاص د سیاستمدارانو ګډون خپله د اندېښنې وړ خبره ده او تازه تشدد د اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي
This presents
کله وی خو تشدد نو یو په وضعیت ډیر کړ کې شن کړی دی نو ور سره د نوې حکومت په تشکیل کې د ځینو سختري ځو وزیرانو غډون هم نه واز دلته بلکې ټول سیمه کې وضعیت ډیر وخین کړی دی
خاغلی کاتل سوال چې خاغلی بلینکن ما د خپل سفر په جریان کې د ایران اړوند مسایل باندې هم خبرې کوي چې هغه کې د ایران اټومي تړون او ایران د دولت خلاف دروان د خزو د حکومت د ورسنګ سره د امریکا ملاتړ دی د ول وړ موضوعات دي نظران یوسف سنگ امریکا غږ واشنگتن
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیو خبرونه درولې دي خو تاسو کولای شئ زمون پښتو خبرونه پر لاندې صفو هم واورئ پښتو سهارنې خبری خبرونه پر 2290 صفو اوریدل شي ما خامنه پښتو خبرونه پر 2140 2015 9015 11590 میگا هرتز لاندې صفو اوریدل شي د سپین خبري یا رکو راست خبرونه پر لاندې صفو 2015 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندې صفو 2140 9915 او ساسغت یا صدای شما خبرونه
پر لاندې څپو 1500 او 9350 میگا هرتز اوریدل شي.
په داسې حال کې چې په دویمه نړیواله جګړه کې د نازیانو په لاس د یهودانو د ډلهیزو وژنو یا جنوسایډ د یاد ورځ په نړیواله توګه لمانځل کیږي، تاریخ پوهان او د هغه وخت نه ژوندي پاتې خلک دا اندېښنه لري چې داسې وخت راروان دی چې د دې وژنو ژوندي شاهدان به نه وي پاتې. نور حال په دې رپورټ کې اوري.
سارا ایپسټن په 1925 کال کې زیږیدلې او په هنګری کې د جګړې په وخت کې د ګڼو یهودي مهاجرینو ژوند
ژغورلو. اوس هغه وخت د نسل دویم نسل ژوندی وینو او اول نسل نه ډېر لږ پاتې دي، خو څه چې پاتې دي مهم دي.
په دویمه نړیواله جګړه کې آلمانی نازیانو او د دوی متحدینو قریب 6 میلیونه یهودان وژلي. دیزی هانفر رنر هغه وخت یو لس کلنه و چې یو شمېر یهودانو دوی کړه پناه اخیسته وه.
زه خوشاله یم چې د یو چا سره دا فکر پیدا شوه چې هغه پیخي د تاریخ په پاڼو کې ثبت وساتي.
په 1943 کال کې د آلمانی نازیانو په لاس د یهودانو د قتل عام په حق له خلکو د پوهاوی لپاره په کال 1943 کې، یعنی 40 کاله پس، یوې ډلې کمپین شروع کړو چې د هغه وخت خاطرې ژوندۍ وساتل شي.
دلته موږ د هغو 212 رضاکارانو په یاد راغون شو چې په 1943 کال کې دلته زیرزمینۍ کې لسهاو زره یهودان ژوندي او خوندي ساتلي وو. موږ د هغو د داستان ژوندي ساتل غواړو.
د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې هغو کسانو ته مډالونه ورکړل شول چې اویا کاله مخکې یهودان له نازیانو ژغورلي وو. د دویم نړیوال جګړې په جریان کې د یهودانو ژغورونکو داستان د اسرایلو په مکتبونو کې هم ډیر نه دی یاد شوی، خو یو شمېر نور غواړي چې دا تاریخ باید ژوندی وساتل شي. اسرایل چې په خپل په دویم نړیوال جګړه کې د بیکوره شو یهودانو سرپناه و، خو د دغو یهودانو د ژغورونکو قدردانۍ کې ډیر وخت تیر کړ. نن هم د هغو ډیرو رضاکارانو او مبارزینو قصې هم داسې ناویلې پاتې دي چې د یهودانو په ساتنه کې زیار ایستل. هنګری د نازیانو د حملې نه مخکې قریب 9 لک یهودانو ته پناه ورکړې.
موږ دا غونډه د انساني تاریخ او د هنګری تاریخ د نه هیریدونکو دورې په یاد کې جوړه کړې. هغه دوره چې شاوخوا 15 لک خلک پکې بې کوره او په سلهاو پکې مړه شوي.
اسرائیل د دویم جګړې په جریان کې 1.5 لک بې کوره شو یهودانو ته پناه ورکړې و چې په دوی کې اکثره اوس د 80 کلونو نه زیات عمرونه لري، چې قریب 15,193 پکې د یو کال په موده کې شوي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.